سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستانه زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاس ویم وړاندې ازادي په سپو کې خبرونه لرو خو ترغه مخ کې خبرونه ملګری ملتونه وایي د افغانستان اوسنۍ نسل د نړۍ په کچه تر ټولو تیاری شي به تجربه کوي دغه سرګندونې د یاد سازمان د بشري حقوقو کمشنر میشل واچلی د بشري حقوقو شورا په 15مه غونډه کې وکړي دی ویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو لوري لشپګم ټولګي پورته د نجونو د خوندزیو د بندیدو کابل یو میلیون او یو لک جونی ل زکرو به برخې شوې دي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یونیسیار وایي تیر 2023 کال په نړۍ کې د هغو کسانو شمیر چې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړای شوي بې ساري کچې ته رسېدلي د ګلوبل ټرینډز په نوم راپور کې چې د کمشنری نن خپور کړ ویل شوي تیر کال په نړۍ کې له 90 میلیون زیات کسان د جګړې تاوتریخوالي ځورونې او له بشري حقونو د سرغړونو له امله بې ځایه شوي دغه راپور لمخې د اوکراین ترڅنګ په افغانستان او افریقا کې نورو بیړنیو مسایلو پر دې لړۍ اغیزه کړې او پر روان 2022 کال کې په نړۍ کې د بې ځایه شو کسانو شمیر له 100 میلیونو زیات کړی دی د یو انسیار د شمیرو لمخې په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه کسان په کور دننه بې ځایه شوي او 6 میلیونه افغانان بهر کډوالۍ کې شپې سبا کوي د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي خبر ورکوي چې په غزنی کې په یو ترافیکي پیښه کې 2 تنه وژل شوي او 4 نور ټپیان دي پیښه نن سهار وختي د غزنی ښار اړوند په روزه سیمه کې شوې ده ویل کېږي چې یو لوی مسافروونکی 303 ډوله بس او فیلډر وړوکی موټر سره ټکر شوي دي یو افغان امریکایي شرکت د هاجیګک په کان کې د پانګونې ته لیوالتیا ښودلې د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویاند اسمت الله برهانی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه وزارت سرپرست د منځنۍ اسیا د نړیوال شرکت له مشر سره په لیدنه کې په دې اړه خبرې کړې دي د یاد وزارت ویاند وایي د منځنۍ اسیا نړیوال شرکت چې په افغانستان او متحده ایالاتونو کې کار کوي لیوالتیا ښودلې چې د بامیان د هاجیګک په کان کې لسګونه میلیونه ډالره پانګونه وکړي په دې لیدنه کې د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر ملا شعبالدین دلاور ویلي هغه ملي او نړیوالو شرکتونو ته به هر ډول امکانات برابر کړي چې د افغانستان په قانونو کې پانګونه کوي دا و د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه تر لاندې د میورسته د احمد شیبر په کوربتوب ازادي په سپو کې خبرونه مهیروي
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کلی موکبم لنور و هیوادو سر دا افغانستان تجارت پر دی مسئله دلت بحث لرو پروس اشکال دا طالبانو لبیازلی واکمنی را وروسته دا افغانستان صادرات تقریبا پتاپا و دریدل خو په روسیو کې ورورو دا صادرات بیرته څنا څه غوړېدلې دي تازه خبر لرو چې طالبانو له روسیې سره د تجارت په برخه کې یو موافقه کړې ده د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي چې روسیې له افغانستان سره د تجارت په برخه کې دا اسانتیا وژمنه کړې ده د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مشر یونس محمد د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ماسکو اطمینان ورکړی دی چې د روسیې جمهوریت د افغانستان پر صادراتو ټول محصولات معاف کړي دي شغل محمد وای ډیر ژر به روسیې ته د صادراتي موادو لیست خپور شي خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د معلوماتو لمخې ممیز کچالو او پیاز روسیې ته د صادراتو د افغانستان صادرات دي کچالو او پیاز هغه محصولات دي چې په افغانستان کې هم خلک ورته اړتیا لري د خوړو نړیوال پروګرام تازه په افغانستان کې د خوراکي موادو د بیو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړې ده دغه پروګرام د افغانستان د څانګې مشر مری الین مک ګرو وارټي تازه په یو مرکه کې ویلي دي چې په نړۍ کې د غلې او تیلو د بیې لوړې ده په افغانستان کې وچکالي او ورسره په یو وخت اقتصادي بحران یو بل ته خوا ورکړي او د افغانانو مصیبت پسې زیات کړی دی د خوړو نړیوال پروګرام وای په هرو لسو افغانانو کې 9 تنه د خوړو لپاره کافي ډوډۍ نه لري د دې ادارې په وینا د اوکران د جګړې له کبله په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب شوی ځکه چې د اوکران جګړې په نړۍ کې د خوراکي موادو او انرژۍ پر صادراتو منفي اغېز کړی دی اوکران نړۍ ته د غلې 4م ستر صادرونکی هیواد دی سشکل د تیرو څو کلونو په پرتله په افغانستان کې لږ ورشتون شوی او ډېرې سیمې وچکالۍ ځپلې دي په اکثرو ولایتونو کې د تیر کال په پرتله د غنمو حاصل 50 سلنه کم شوی دی د فبروري لمیاشت را پدیخو د غنمو وړو او غړیو بیا په افغانستان کې په سلو کې شل لوړه شوې ده. نو په دغسې حالاتو کې به صادرات څرنګه کیشي؟ د دې لپاره دلته مو د بحث لپاره میلمنو ته بلنه ورکړې ده. تر اوسه پورې چې کوم میلمانه په خبرونه کې راسره ملګري شوي دي، یو هم عبدالله هیواد دی، د اقتصاد ډاکټر. مخکې تر دې چې نورو میلمنو ته ورشو او له نورو میلمنو سره ټلیفون رابطه ټینګه کړو، له ښاغلي هیواد څخه به واورو، ستاسو په باور د افغانستان صادرات په دغسې حالاتو کې چې د طالبان حکومت په رسمیت هم نه دی پیژندل شوی، ګټې څه دي او زیانونه یې په لنډو لطفا.
سلام، تشکر، مننه ستاسو د بلنې څخه. فکر کوم چې افغانستان همیشه د خوراکي توکو په دغه کې ارتباط باندې همیشه موږ په منفي کې روانو، هیڅکله موږ په اصطلاح باندې سرپلس یا اضافي غذا مو نه درلوده یا غذایي توکي مو نه درلوده چې هغه موږ صادر کړو. فقط څلور پنځوس کال دیارلس سوه څلور پنځوس، دیارلس سوه پنځه پنځوس او دیارلس سوه شپږ پنځوس، دا درې کاله موږ د غنمو د خو موږ کافي غنم په اصطلاح باندې دغه درلودله، تولیدات مو درلودله چې خالي د افغانستان لپاره تکافو کوله، دا نه چې موږ صادرات وکړو. نه دغه څه د مخه موږ د دې قدرت درلوده چې موږ صادر کړو او نه دغه څه وروسته. د لندو میوو او د وچو میوو صادرات افغانستان سره همیشه موږ دغه درلودله، او ضرورتونه دا و چې هغه اسنشل کموډیټی یا د فټل غذایی توکي چې مثلا د انسان ژوند سره د غذایی لکه غنم او پټاټي او د نور خوراکي توکي شي دي، لکه هغه غونې نه دي. یعنی کولای شي څوک بادام ونه خوري نو کېدای شي شغل ژوندۍ پاتې شي، خو بغیر د وچه ډوډۍ چې افغانان اکثر د دغه سره عادت دي نه شي کولای شي په اصطلاح باندې دغه وکړي ژوند کې. نو صادرات دا خو زه فکر نه کوم چې یو صحیح تجارت یې، فقط دا د سیاسي ارتباطاتو د رول په دغه باندې ښه اغېز لري، مګر برعکس بیا د افغانستان د خلکو د وګړو په ژوند باندې ډېر منفي اغېز لري. د یو خواته قیمتونه چې سیمه دي، د بل خواته واردات نسبت دي، هغه مملکتونه چې افغانستان ته صادرات کول لکه پاکستان او قزاقستان او بعض نور مملکتونه خوراکي توکي استولې، هغه هم سشکال خپل خوب یو د خوراکي تو په بحران باندې د یوکرين د نورو مملکتو د هند د عمومي اقتصادي جنجال دغه چې په نړۍ کې پېښ شوه، دغه په خاطر باندې هر څوک غواړي خپل کمیونټیز یا خپل غذایي توکي د ځان سره.
مننه هیواد صاحب، د افغانستان ګاونډیو ته وړاندې په بحث کې په مشخص ډول هڅه کوي چې یو یو ته ورشو. د چارو کتونکو صدیق منصور هم په خبرونه کې راسره ملګری شو. منصور صاحب، تاسو څه فکر کوئ په اوسنی شرایطو کې د سر راپور لرو چې د افغانستان صادرات نسبت د طالبانو د پیل راتګ ته بهتره شوي دي، لیکن په ورته وخت کې ځینې د چارو کتونکو انتقادونه هم لري چې وضعیت داسې نه دی چې افغانستان په رسمیت نه وي پیژندل شوی او تجارت وکړي؟ ستاسو نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو درنو میلبانو او ټول ماجه جوړیدون کو تاسو السلام علیکم ورحمت الله. دا سمه ده چې د طالبانو راتګ سمجستي وروسته په نسبت نن سبا د افغانستان هغه صادراتي وارداتي رکود چې په لومړي ورځ کې رامنځته شوی و لږ ډیر مات شوی. سوداګر په هڅه کې دي ترڅو خپل مالونه د افغانستان څخه بهر ولېږدوي او له بهره د افغانستان د اړتیا وړ توکي راوارد کړي. دا هم رښتیا ده چې د نه رسمیت پېژندنې په اساس په ډېری مسایلو کې ستونزې شته. د ټیټي مسله یوه ستره ستونزه ده، د افغانستان د سوداګر لپاره د پیسو د انتقال مسله، د مالونو د راواردولو په برخه کې د بنادرو نه د استفادې، خصوصا د هندوستان نه د افغانستان پر لور د واګه بندر نه مونږ او تاسو وینو چې بندیزونه پاکستان لګولي او هیڅ اجازه نه ورکوي افغان مالونو ته تر څو په اسانه ورځانه به راشي. دغه سراچه او گوادر بندرونه هم له ستونزو سره مخ دي، او تر څنګ د چابهار لوی بندر چې افغانستان هندوستان او ایران دولتونو پکې پانګونه کړې و، افغان سوداګرو پراخې پانګونه کړې وې، هغه هم په ایران د بندیزونو په وجه او دغه سیوس د افغانستان سره د نړۍ د اړیکو د پریښېدلو وجې پراخ رکود سره مخ دي.
مننه منصور صاحب،
هغه
افغانستان
خلک هم د ستونزو سره مخ کړي او سوداګر او سوداګري هم.
مننه. هیواد څه تاسو څه فکر کوئ چې دغه د افغانستان کومې پیسې چې په بهر کې بندې دي، په دې کې یوه برخه د افغان سوداګرو هم ده، دې په دې تجارتي موضوعاتو باندې څومره تاثیر کړی؟
انصاری صاحب سلام، پروگرام اشرا الله. زه فکر کوم چې دا کوم پیسې چې د امریکایانو سره بندې، هغه خو د افغانستان د ټول ملت پیسې دي، نه یوازې د سوداګرو پیسې دي. او نن دغه ستونزې چې موږ تاسې ورسره مخامخ په افغانستان کې، هم د وارداتو هم د پیسلا باندې د نن په مملکت کې دغه کوم تجارتونه چې پیسلا مخته تللی، یا تجارتي پیسلا زیربناوي چې موجود وي چې هغه په حرکت کې، هغه ټوله په ټپه باندې درېدلې دي. او دغه یو لوی موجب دغه دی چې د پیسو نشتون دی. یعنی یو مملکت ماشین خو په دغه باندې چلیږي، پشتوانه باندې په پیسو باندې چلیږي، چې هغه دغه مملکت سرمایه ده. او دلته د دواړو خواوو څخه په اصطلاح باندې کش نیول شوی دی. هم امریکایانو د یو خوا څخه کش، او د فعلي دولت یې د بل خوا څخه د هغوی سره په کش پسر نیولی دی. او په منځ کې تجار او هغه خلک چې په اصطلاح باندې د افغانستان د اقتصادي ماشین چلونه، هغه ټول ډېر لوی ستونزې سره مخامخ دي.
مننه هیواد صاحب. د اقتصادي چارو کارپوه دریاخان بهیر هم راسره په خبرونه کې ملګری شو. بهیر صاحب، د افغانستان د سوداګرۍ او تجارت واردات او صادرات په دې اوسني وخت کې د سراپور لرو چې یو څه د افغانستان صادرات بیرته زیات شوي دي، خو په ورته وخت کې داسې انتقادونه دي چې خوراکي مواد هم له افغانستانه وځي، او خوراکي مواد بیا د خلکو پر ژوند باندې منفي تاثیرات لري. ستاسو نظر؟
سلام او درناوی. البته د پایل نه زپ خبرونه کې نوم چې نور دوستانو خبرې مورم او استاد بحثونه بیل شکه چې دا د پخوا کلون د افغانستان د خوراکي موادو په تیر بیا د غنمو غیر قانوني صادرات یا قاچاق د افغانستان زمون گاونډي وادو ته، خصوصا مشخص گاونډي واد ته، دا لړۍ د پخوا روانه و. او کله چې به دا مواد به بیرته افغانستان کې بیا داغه نیازمندي روشته کېدله، بیا به بیرته د مغزنه په ډېر یو جیک قیمت په زیات پیمانه او په یو جیک قیمت باندې بیرته افغانستان ته واردېدل. دغه ستونزه پخوانه وه، او د افغانستان خلک د افغانستان یو څه تجار البته د دنه ګټه پورته کړه، خو یو څه زیات خلک د دنه متاثره شوي دي. مشکل اساسي دا دی چې منګ د خپل هیواد کې د سی یو ډیټابیس، البته اداره شته پنده نو منګ اداره لرو، معلومات احصایه اداره نور اړوند وزارتونه هم پنده برخو کې کار کوي، چې د منګ نیازمندۍ مثلا غنم او د منګ څومره غلجات، د منګ نیازمندۍ څومره د وریجو ته، څومره د نور مسایلو ته، تازه سبزیجات ته څومره نیازمندۍ ده، چې دا اندازه منګ ځان ته وساتو خپل په هیواد کې مصرف کو، او متباقي دا غنه اضافه شیدای یا چې وخت کم دی هغه منګ صادر کو. متاسفانه دغه شی نشته، او د درک د افغانستان خلک او د افغانستان
اقتصاد سخت اغیزمن شوی دی. مننه بهر صاحب. بله مننه. او بخشی ستاسو خبر قطع کوم، لوی خبرتیا وروسته ستاسو دی خبر ته اشاره وکم چې تاسو ول چې د افغانستان یو مشخص گاونډي ته غنم قاچاقی شي. ازادي راډیو د سراپورونه لری چې د افغانستان له جنوب ولایتونو قاچاقبر غنم پاکستان ته انتقالوي. لوی خبرتیا وروسته د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د صادراتو وارداتو په اړه ستاسو نظر خل.
ازادي په سپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
ازادي په سپو کې پروګرام مو د افغانستان صادراتو وارداتو ځانګړی کړی دی. په دې خبرونه کې راسره میلمانه دي د اقتصاد ډاکټر عبدالله هیواد، د اقتصادي چارو کارپوه دریاخان بهیر، او د چارو کتونکو صدیق منصور. په وروستیو کې له افغانستانه پاکستان ته سکاره ډېر صادري شي. د اقتصادي چارو کارپوه آزرخ شافیزی په دې باور دی چې طالبان سکاره پارزانه به پر پاکستان خرڅوي. دا څرګندونه سره ور
اوس مهال د سکاره د بری مونږه صادرو بللې قیمت څخه ډیر په ټیټ قیمت کې دازي. حال دا چې په دنیا کې قیمت تر $350 پورې رسیدلی دی. زموږ قراردادونه د ډېر لږ پیسو په مقابل کې ترسره کیږي. نو د افغانستان د منافعو د ساتنې لپاره موږ ضرورت لرو چې د ټول ملي امکانات څخه ګټه پورته کړو، او دا هغه وخت ممکن دی چې افغانستان د یو سیاسي مناسب بستر څښتن وي، او تر څو چې دا سیاسي بستر رامنځته نه شي، هر قرارداد د افغانستان په ګټه نه وي او د نورو په ګټه وي.
منصور صاحب، ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟ د احویزي صاحب د خبرو په ارتباط
د ډبرو سکرو د قاچاق مثلا په خوا دې مطرح و، اوس پاکستان ته د ډبرو سکرو په زیاته اندازه د انتقال خبرې کیږي، او ډیر دام ویل کیږي چې د پاکستان ډیری کمپنۍ شرکتونه او اشخاص او افراد په دې قراردادونو کې برخه لري. خو دا تورخم لاره ول کېده، او شر افغانستان د میوه د صادرات وخت د سوداګری او مواد انتقال د غلام خان بندر ته انتقال کړي. دا چې ویل کېږي او ریدل کېږي چې دغه د ډبرو سکاره په ټیټه بیا پاکستانی لورې اخلي، او هم یالته په خپله استفاده ترې کوي، او هم دا چې ورکیږي چې ځینو نورو هیوادونو پر لور بیا پلورل کېږي. چې دلته د عدالت یا د افغانستان د خلکو د ګټو مسله باید مطرح وي. دا چې دا قراردادونه پخوانی حکومت کړي دي، هم باید بیا کتنه پرې وشي. ممکن په دې کې د فساد او نور سیاسي او استخباراتي مسائل دخیل پاتې شوي وي، او یا هم که اوسنیو حکومتونو کړي وي. د افغانستان د خلکو غوښتنه دا ده، د افغانستان د مدني بنسټونو، د افغانستان د ورسولو کې هر څه چې ملي سوداګرو ته ورکول کیږي یا پانګونکو ته یا بهرنیو ته، باید د آزاد رقابت له لارې وي، او هغه تر مخه اعلان شي، شرایط اعلان شي، د نړۍ د مختلفو هیوادونو کمپنۍ او یا هم افغاني شرکتونه هغه لږه برخه واخلي، او تر ټولو نرخ په تر ټولو خو شرایطو چې هغه د افغانستان خلکو ته د سرمندري مسله ده، افغانستان کې د دغه توکو د پروسس او یا په دنه کې سوداګر ډول چې مثلا د برس کرونا د برېښنا د تولید امکانات شته، چې په دې کې جنوبي افریقا ډیره تجربه لري، چې د هغوی سوداګر او پانګونکي وهڅول شي، چې موږ هم افغانستان د مدني ټولنې فدرېشن، افغانستان د کارپوهانو نړیوال اتحاد پرې مسایلو کار کوو، تر څو د جنوبي افریقا او د نورو هیوادونو لاغو تجاربونه په دې برخو کې کار واخیستل شي. افغانستان انرژي ته پراخه اړتیا لري، او باید د خپلو امکاناتونه موږ پراخه استفاده په خپل ګټه وکړي.
مننه منصور صاحب. هیواد صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ منصور صاحب آزاد رقابت مسلې ته اشاره وکړه چې له نورو هیوادونو سره کاڅه په نورو باندې خرڅو باید دې مسلې ته فکر وکړو، لیکن بل لور ته په طالبانو باندې بندیزونه دي، تر فشار لاندې دي، دوی په دې شرایطو کې آیا کولای شي چې آزاد بازار ته مخه کړي؟
په دغه ځای کې زه به د دوی څو باندې تقسیم کړم. یو د مدنیاتو غلاو او بل د مدنیاتو صادرات دي. صادرات په هغه صورت باندې امکان لري چې حکومت د نړیوالو هیوادونو سره تعامل ولري، او دغه تعامل په اساس باندې قراردادونه کې تر کوم چې انصاري صاحب وویل هلته به مجاهدې ته پرېښول کېږي، او دغه څه وروسته بیا چې وګټه ده هغه پیسلا باندې قرارداد ورسره کوي، او هغه استخراج پروسیجر یا به خپل هیواد به کوي یا به هغه چا چې اداره کړي قرارداد کړي هغه هیواد به خپل استخراج لپاره به خپل وګړي یا خپل انجینران متخصصین راوړي او هغه استخراج کوي. دوهم غلا ده د معدنو. تقریبا د 40 کلونو کې زموږ د ټول معدنو غلا د سپبر برالا ډول باندې راوړي، هغه د جمهوري وخت او حال کې هم دولتي شورما کې په دې غلا کې شریکان وو، او غیر قانوني صادرات د افغانستان سره د معدنو کې دي، او دغه څه وروسته بیا دا اوس د فعلي دولت چې دي، فعلي دولت چې دغه سي وضعیت روان دي، د ټانک دي، د نورو قیمتي ډبرو او د ډبرو سکرو
دا تقریبا د سی وغارت روان دي د افغانستان د ولکیزه او د سینه د هیوادونو ته دا صادرات کیږي، فقط پاکستان ته ولکیږي. او پاکستان د هر څو نه لیدل چې کوي په افغانستان کې د اوس د هر څو سیاسي او نظامی سرمایه‌ګذاري شوی کړي، فقط دغه معدن د غوړ لپاره کوي. دی هغه خپل د سرمایه‌ګذاري شوی کړي دغه مقابل کې اتش درآمد په اصطلاح باندې توقع درلوده ده. اگر خپل دی توقع پوره کړي یو وخت نه ځای کې ته دی باندې چې د مزایده او سیمه دا آزاد بازار ته پرېښو او اعلان شي او هغه څو سبیا قانوني او پاکستاني شرکت راشي دا وګورئ یو دغه دغه څو چې په دې باندې یو بندیزون دي، مثلا څومره په کم سټاندرد باندې دا استفراج باید صورت ومومي.
ما نه نه هیواد صاحب پام دې برخه کې به د بهیر صاحب نظر هم واخلم. بهیر صاحب تاسو فکر کوئ دغه یو مثال دی د سکرو صادرات پاکستان ته څنګه کېدای شي چې دغه سکاره په یو مناسب مقدار باندې صادر شي؟ د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو چې موږ ته ځینې عکسونه راستولې دي، په دې عکسونو کې ښکاري چې د سالنګ له درې حتی تر چاریکار پورې تقریبا په ځینو عکسونو کې د کابل تر خولې پورې غټ موټر ولاړ دی او په دوه ټولو کې سکاره بار دی او د پاکستان پخوا باندې روان دي. څرنګه کېدای شي چې له دغو صادراتو افغانان بهتره ګټه واخلي؟
د پاکستان پالیسی او سیاست د افغانستان د اقتصاد په ارتباط، د افغانستان د حکومتونو او نظامونو په ارتباط، د افغانستان د عالی تحصیلاتو په ارتباط، د افغانستان په ټولو مواردو په ارتباط ډېر واضح دی. پاکستان د کوشش د پخوانه منده او اوس هم دی چې افغانستان کې څرنګه فقر ترویج شي، دا یو دا د دوی اولویت دی. او دویم دا دوی دا کوشش کوي د موږ منابع په څه ترتیب، رسمی یا غیر رسمی، په هر ترتیب چې دا منابع څنګه ځان ته البته خپل هیواد ته انتقال کا، چې فعلا د سکرو ډبرو دا جریان روان دی. او د غنمو مثلا ما مخکې یاد کړ چې دا د پخوا کلونه پندې ترتیب روانه ده. درېیمه مسله، پاکستان غواړي چې افغانستان کې داسې یو وضعیت حاکم اوسېږي چې دوی په ډېر سادګي د افغانستان له طریق منځنۍ آسیا سره دوی وصلي او هیڅ نه ممانعیت دوی نه ممانعیت دوی ته وزن نشي. او کله چې به دوی غوښتل د منګ د صادراتو په وخت کې، د منګ د میوه او غلو د صادراتو په وخت کې، دوی هر نوع تحریمونه او بندیزونه او تعرفې او هر ډول ستونزې را جوړي. دلته دا د حاکمیت خبره ده. په دې یو ملک کې چې یو نظام حاکم دی، دا د دوی دنده ده، د دوی وظیفه ده چې ملي منافع تعریف شي. ملی منافع چی شیدی؟ من خدا کوله اینو شوشه در افغانستان خلق فقیر دی، بیچاره دی، فعلا دوره تا ضرورت لدی، اوز در طول مادن لیلان تا پریگ دو آقا مشخص یو هیوات تا دا خو سم کار نده. پا مخی بحثو که پندق موضوع بانده من گفتا سه دیو تیاد نورو مشرانو سه خبری وکړي، افغانستان فعلا یو مشخص واضح پالیسی اقتصادی پالیسی ته ضرورت لري، او دا پالیسی په متخصصینو جوړیږي. دا باید جوړ شي او د افغانستان صادرات، اول د افغانستان نیازمندي دغه منابع معدن چې استخراجيږي، که ډبر او سکاره دي، که هر څه دي، د افغانستان نیازمندي مشخصه شي چې موږ څومره ورته ضرورت لرو. د من تاسو فکر وکړئ، د من کارخانه د انرژي د نشټون له امله ټول کارخانه در په ټاپه ولاړې دي. البته یو دلیل داده ولاره دی، ولی د ده پاره، ولی د ده جوړولو د پاره، ولی د انرژي تولید د پاره، د نمن ګټه پد بل هغه اندازه سکاره ډبره چې موږ صادرو، ولی د ته یو لمیت نه تعینېږي. اوس پاکستان دا په تیر بس کې د مو خپ یادېږي، د تاسو په رسنۍ کې او د یو د قانون معدنو یو استاد هم دوی ویل د ده پاره چې پاکستان خپل یو قرارداد یو بل هیواد سره سکاره ډبره د لودا هغه لغوه شوی، که څنګه څه ستونزه پیدا شوه دوی کوشکې چې دا یعنی من د دې زموار نه اوسو چې د پاکستان نیازمندیان من په ترتیب چې مرفوع کو، من ته د خپل ملي منافع مهمه دي، په دې باندې باید فکر وشي.
دغه تاجر بله او من نه مخبه کو ایران ته د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خان جان علي کوزي وی چې له ایران سره مو تجارت پراخ شوی، دا څرګندونه لري.
تروس کال زمون رسمی ارقام داو چی تقریبا دو میلیارد ڈالر و پارسخ واندی منگا دفا دیران سا تجارت برلو دا دارنگا سا کال هم منگ چو تا فکر کو زید ترین تجارت زمون دا ایران سا دی نو پدا خاطر باندی زا فکر کو زید ترین شدیک پدی منطقه که زمون ایران دا تجارت دیلی هست.
هیوات سب چرنگا که دیشتی چی افغانان ل ایران سره د دغه تجارت لاری خپلی گتی خوندی که؟
بیا اساس د مخه خبرې ته زم کله چې د مملکت اقتصاد په ټوله باندې ولاړی او پیسې یو مقدار هغه سرمایه د افغانستان په بل مملکت کې هغه فری سوی دلته توقع ده دې نه کې خالي دغه تجارت چې دی دا هغه ضروري شیان نشي دغه څه د ایران سره ورکیږي افغانستان ته دلته بین المللي تعهدونه نشته دلته بسته تعاملات نسته اگه صادرات و واردات چه در پاکستان در ایران در خواست افغانستان در کیجه در افغانستان در ایران در کیجه اگه طول پیو میار و پیو سندرد بانی ندهیم تحریمون پا ایران بانیستا و ایران پا خپل کمودیتیز یا خپل ضروریات شیان پا نور ملکتو که نسی خرصوالی در دید پار در دمپنگ وی مارکیت یا جای یا د کمزکی چې د خپل شرمشت کې هغه افغانستان دی یا قانوني یا غیر قانوني دی افغانستان سره وړي ستنډردونه نه مراد کیږي په دې کې زه متعجب و دې ته چې موږ دته قانوني بڼه ورکو په خبرو کې او وایو چې د صادرات ته وایو صادرات او واردات په صورت باندې قانوني ګڼل کیږي چې په هغه کې د پروتوکول د مملکتونو په منځ کې ایران د افغانستان فعلي دولت په رسمیت نه پیژني دا څنګه امکان لري چې مملکت ته پر رسمیت باندې ونه پیژني هغه ستاسو لپاره یو فیوجیټیو یا غیر قانوني یا غیر رسمي حکومت او ته دغه سره قانوني تعاملات ولري تجارت قانوني تجارتي یا نور تعاملات سره ولري
مننه هوا چې مننه او بخښه ستاسو خبرې قطع کوم د تاسو ټولو درنو میلمنو زه بخښنه غواړم چې خبر مو قطع کوم دی له خطر چې زه غواړم په دې خبرونه کې د ټولو گاونډیو د اکثریت گاونډیو چې افغانستان سره تجارت لري په اړه خبري وکم منصور صاحب تاسو کله لاندو وایسي چې له ایران سره څنګه افغانان خپل ګټ خوندي کولای شي
لبد مرغه ایران سره چې موږ کوم سوداګري روانه ده د تاریخ په اوږدو کې هغه زموږ د اړتیاو په اساس ده اکثر دغه لوړ نرخ چې خودل کیږي چې موږ سوداګري لرو په دې کې ډیره برخه د ایران محصولات دي چې افغانستان ته راځي د ایران تاریخ تیری یا کیفیت یا به کیفیت شیدې خوراکي توکي ترکیک او بسکټ پوری د هرات نتر کونړ او نورستان راځي لبد امر غزل ته موږ خپل تولیدی سیستمونه نه لرو یا زموږ حکومتونه دې برخه ته پام لرنه نه دا کړی او هم د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د حل تلګلو یا د میوه او نورو په دې برخه کې هم زموږ حکومتي سیستمونه له سوداګرو سره کافی مرسته نه دا کړې له باغدارانو مالدارانو سره کافی مرسته نه کړې ترڅو موږ خپل تولیدات هم ایران ته صادر کړی شو عین کار د نورو گاونډي هیوادونو سره هم دی پاکستان سره او د نورو سره د سوداګرۍ لوړه برخه موږ پیسې دی هغه هیوادونو ته لاغي هیوادونو نه موږ اموال راواردو موږ هله لرو چې دغه څه چې موږ په کور د نننه لرو کاغه زموږ معادن دی دا واستہ چې د ډبرو سره په اړه خبره کوله دغه چې د سالک تیګي د شګوګل او نور لالو جواهر او څو څه لرو په خپل معدنونو کې د اکثر هم دغه هیوادونو د لارې د نړۍ مارکیټونو ته دی زموږ د الغوزی چې دا اوس یو لوی جنایت دی په وړاندې روان دی د نورستان او د کونړ د جلغوزی او ځنګلونو د اور لمبې پورته شوې دغه د ننګرهار د سپین غره د شینوارو سیمو ته راورسېدي هغه د خوست او پکتیا ځنګلونو ته پرون یو ډرون الوتکه چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره کړې وه چې دغه ډرون یا بیپیلوټ الوتکه ده کوچنۍ دغه د اور لګي او ځنګلونو ته اور اچوي دا ښکاري چې دا کارونه په سیستماتیک ډول کېږي او دا د پښتني سیمو د شیرانیو له صاحب پل شوی و دغه جلغوزی د افغانستان یو له هغه تولیدات او محصولات وو چې د نړۍ مارکیټ خپل کړي وو او په چین کې په څو دقیقو کې ولکېږي څو زره ټنه جلغوزی په ډیر لوړ قیمت او پلورل شو په نړۍ کې خپل مارکیټ
ترلاسه کړ مانه تاسو مهم تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه د جلغوزی او صادرات چین ته د چین په اړه کې وړاندې په خبرونه کې بیا هم ستاسو نظر واخلم لوي خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخ کړو
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري له میلمنو پوښتنې کولای سئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانوو.
زموږ د ټلیفون شمیرې د 00420221205001 تکراروم، 00420221205001. او تاسو کولی شئ چې دا واتس اپ پدیشمیرې پر خبرونه کې برخه واخلئ. 00420221205001 تکراروم، 00420221205001. او د سکایپ لارې هم تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. اوریدونکو ته مخه کوو، مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې یاست د ازادي
داخلی سطح شیور کې ابزه په خپل ستر ګوزا عملی دي. همدغه کار مسلکی ما سي په لکونو خلک بیکار دي. همدغه د بارو لواج نه سي افغانستان ته پاکستان ته روان دي. او دا د آبادی په لحاظ دوم نه تاوان افغانستان ته راځي، ځکه چې په دې د بارو په میلیارډونو خښتې پخې دي. هغه په دې وطن کې لګیدل او تعمیراتي کارونه پی کېدل او بل د غټ کاروبار ذریعہ همدغه واسي دا مشرقی کابل تھا ٹول پٹا ولاڈ جو خلق ایران
همدرد صاحب دے سکرو بیا اوس په لغمان کې پوڅو ده. فرق پکې راغله،
فرق پکې د سر اغله دا کنه چې بيخي هغه کار بند نه نو خلګو ورته هیڅ وسه نه کیږي. په داخل کې ورته قیمتونه لوړ کړی دي او مواد نور تر او یو په دغه کې دي. لکه او خلکو کاروبار به خطا ده، روزي به نه خطا ده. او بل دغه کچالو چې اوس روز غوښتي دي، دا خو په یو دم دی په یو ورځ ورته نشي پوره کولای. هم دا اوس د کچالو په نخ کې شپېتر په پیټه نه پات راغله. دا ما غوښتل او ریډون کې وي په ختیځو ولایتو کې نو دغه مخنیوي دي چې تیر کال انګور ولولا کدل ته خلکو په زبا لګولي، مطلب ټول خارج ته روان. مونږ د خواغه شی خلک را لېږي چې په ملک پاتې یا دوه هغې نه اضافه یا هغه شی مونږ ته را لېږي. مونږ ته یو شی نه رسي چې هغه مونږ نورو خلکو ته. زه دغه طالبانو نه دغه هیله جدي کوم چې کولې کار دی باید داخلي شرکتو ته حواله کړي او په دې د ډېر کلک بندیز ورسوي، ولګوي، ځکه چې دې کې د خلکو ډېرو خلکو روزي ده چې هغه کار باید شروع کړي.
مننه همدر صاحب. بل اوریدونکو ته مخه کوو، اسدی سپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو پلان کړئ.
مہربانی موافقت صادرات وارداتو هم ده. نو دا خو کتن ها د صادراتو برکې وي، دا خو د افغانستان لپاره هیڅ پایده نه لري. اوس ډېره قیمتي ده، ټول نرخونه ډېر جګ دي. نو باید زه داسې وایم چې باید د وارداتو په حق لم باید ډېر متوجه شي. دغه معلومات ما غوښتل.
مننه کور ودان. بل اوریدونکو ته مخه کوو، اسدی سپوک پروګرام دی، تاسو پلان کې اسمر باندې وکړئ. دا ټلیفون قطع شو. بل اوریدونکو ته مخه کوو، اساریب سپوک پروګرام دی، تاسو پلان کې است. مهرباني وکړئ تاسو ما آواز اورئ، تاسو را سره یاست. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. دا اوریدونکو سره نه اورو. د اوریدونکو سره کله ناکله د ټلیفون د لارې مشکل وي، ځکه چې بیلابیلو برخو کې دوی زنګ وهي او موږ د دوی د اسانتیا له خاطره هڅه کوو چې د سکایپ او واتس اپ او ټلیفون له لارې دوی راواخلو. نو دا د سکایپ له لارې اوریدونکو بیا بیا زنګ وهي، د زنګ به راواخلم، بیا به میلمنو ته ورشم. مهرباني وکړئ تاسو پلان کې است. کله دې سره نه اورو بس. نو د اوریدونکو تاسو په واتس اپ کې سره یاست. مهرباني وکړئ. مهرباني.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام، خبر یو
خوشن ارمان در سره پالیکت.
مهرباني. لطفاً خپل رادیو مړه کړئ. دا اوریدونکو سره هر پنځشنبه د ازادي پڅپو کې پروګرام کې مو یو هیله امدا وی چې کله چې تاسو رادیو لګوي بیا د یو بل اواز سره نه اورو. ملمنو ته ورسو ل هغه اوریدونکو چې انتظار پات شوی دی او یا زنګ نه دی وهلی په دې نه دی اخیستل شوی، له هغوی بخښنه غواړم. بهیر صاحب، دغه څو اوریدونکو څرګندونې چې مو واورېدې، د قاري احمدي، وردک او د همدرد او د نورو، که چېرته تاسو په لنډو خپل نظر راسره شریک کړئ.
ډېر زیات بخښنې سره چې ما د دغو غږ هیڅ ونه اورېده. د اوریدونکو
مثلا همدرد له لغمانه هغه دا خبره کوله چې دغه د زغالسنګ چې پاکستان ته انتقالي شي، دی وایي په دې برخه کې ما په خپله په لغمان کې پخوا کار کاوه. د ده په وینا په لکونو افغانان په دې کار کې په کار بوختو، فرزن د خښتو بټې به په سکرو باندې هغه کولې جوړولې او نور کارونه یې کول. دا ټول کارونه په ټپه ولاړ دي، ځکه چې اوس سکاره بیخي شته نه او څوک یې اخیستی نشي. او بلې د کچالو په برخه کې اندېښنه ښکاره کړه، که چېرته کچالو روسیې ته صادر شي نو په افغانستان کې به بیې نورې هم زیات شي. او ده وویل چې تقریبا 60 افغانۍ په نرخ کې تغییر هم راغلی دی. قاری احمدی له وردک نه وویل چې د صادراتو په برخه کې ځینې پریکړې شوې دي، نو د وارداتو مسله څرنګه ده؟ مهرباني.
بالکل، د ورور چې لغمان نه زنګ وهلی د سکارو ډبرو په ارتباط د اندېښنه کاملا په ځای ده. ما خو مخکې د خپل خبرو کې وویل چې موږ باید اول د خپل نیازمندیانې وګورو چې موږ څومره ورته اړتیا لرو. د موږ د جنګ ځپلی او فقر وهلی هیواد او هیوادوال دو څه ته ضرورت لري، وروسته د هغه څه چې اضافه یا هغه سره صادرې. اما فعلا د افغانستان کې ډېرې کارخانه ولاړې دي، د خښتو بټې ولاړې دي، نورې انرژي چې باید پرې تولید شي ولاړ دي. دا ټول او بل مهمه خبره دا ده چې پسب شي دغه دغه استخراج هم زیات په مسلکي ډول نه دی، دا سنتي استخراج دی. په ده کې ډېر زیات ضایعات دي، هم انساني ضایعات دي، هم د معادن او هغه څه چې ترې استخراجېږي په هغه کې ضایعات دي. دغه ستونزه ده، دا باید حل شي. ده ته باید اساسي کار وشي، په ده باندې داسې یو طرحه باید ورته جوړه شي چې متخصصین راشي کار وشي، چې معدن د اساسي استخراج دپاره هم زمینه مساعده شي، که قرارداد د نورو هیوادو سره کېږي. قراردادونه د موږ هدف دا دی، زه به د خپل په لنډو ټکي ووایم. یو اقتصادي منفعت دی، یو ستراتیژیک منفعت دی باید موږ د قراردادونه ولرو. دغه صادرات چې موږ په تیره به پاکستان ته لرو د سکارو ډبرو، کله چې هغو زموږ سکارو ډبرو ته اړتیا لري، نو داسې یو وضعیت یا داسې یو پالیسي باید وضع شي چې هغوم هیڅ وخت کولی نشي د موږ د میوه او غلو د صادراتو په وخت کې د خپل لارې وتړي. په ده باندې باید زیات فکر وشي، یعنی بدیل لارې، بدیل طریقې، او په ده باندې باید زیات توجه وشي. د کچالو مسله منده شی ده. هلته یو بل موضوع ته زه اشاره وکړم که چیرې په نورو بحثو کې هم ده باندې مشاره کړې، که چیرې سړی خونه جوړې شي، د دغه زراعتي محصولات چې راځي افغانستان ته، البته دا تولیدېږي پورته کېږي د زراعت نه، دغه که چیرې په سړو خونو کې وساتل شي یو اندازه چې ضرورت دی صادر شي، او نور په دغه سړو خونو کې وساتل شي، من په 10 و 40 افغانۍ په بازار کې نه خرڅ نشي. دا د افغانستان نیازمندیان د دغه سبزیجاتو په ارتباط، البته تر 3 میاشتو پورې مرفوع کېږي. ده باندې باید زیات توجه وشي چې متاسفانه دغه اساسي خبرو باندې زیات توجه نه ده. و زیات زه فکر کوم چې زیات توجه په دې ده چې څرنګه وکول شي چې عاید افغانستان ته، د افغانستان بودجې ته په څه ترتیب عاید راشي. اما دا عاید باید په دې قیمت نه وي چې موږ د خپل غټې هغه معنوي او اقتصادي زیرمې موږ باید د خپل د لاسه ورکړو.
مننه بهیر صاحب. هیواد صاحب، که ستاسو نظر واخلم د دې اوریدونکو په ارتباط، اوریدونکو خبرې که تاسو اوریدلی، تاسو هم خپل نظر لنډ څرګند کړئ.
فکر کوم دا دوست مو ډېر یو ښه تحلیل وړاندې کړي او په هغه کې ټوله برخې تقریبا د کور کړلې. او دا یو حقیقت دی چې مثلا هغه شی چې موږ په خپله ضرورت ورته لرو، فرض مثال پټاټو ته ضرورت لرو، که موږ پټاټې صادرو نو خپله څه شي وکړو؟ بیا په ژمي کې بیا مجبور شو 150 روپۍ خرڅو، بیا په 150 روپۍ د پاکستان یا د یو بل مملکت څخه راوارد کړو. دا بهتره ده چې شی چې لرو هغه ځان ته وساتو. د ډبرو سکرو په ارتباط باندې مازه ډېر یو ښه خبره وکړه د ورور د لغمان سره. هغه د ډبرو سکاره پاکستان ته ځي، فرض مثال ته په ناچیزو پیسو باندې ځي او دلته په موږ باندې د ډبرو سکارو قیمتونه لوړ شوي دي، او هغه فابریکې او هغه امکانات چې په سلو باندې د ډبرو فابریکو د ډبرو سکارو په ذریعه باندې په سلو باندې په حرکت کې، هغه اوس په ټپو باندې ټوله ولاړ دي. او قاري صاحب هم ډېر ښه خبر وکړله چې صادرات خو مو معلوم دي چې هغه د پټاټې مرستې او د هغه په مقابل کې نور څه شي راځي زموږ وطن ته، آیا پخوانه او جرنګانه او نه کوي پلاستیکي دا د کوچنیانو د بازي سامانونه راځي که په دغه مقابل کې ټنجبل یو شی چې هغه واقعا یعنی زموږ د وطن یا زموږ د وګړو د هغه یو اهم مشکل په حل کې، لکه اوړه، لکه لوبیا، نخود، یو بل شی دغه مقابل کې واردېږي. که خالی صادرات یا د مقابل مقابل کې پیسې راځي هغه د یو څو کس چې هغه منفعت طلب دي دغه وجه په رول لري، بیا خو دا صادرات زموږ لپاره هیڅ ګټه ونه کړل. او په حاضر دم کې موږ دغه سي آمادگی و دغه شي ته نه لرو چې موږ صادرات وکړو، فرض مثال هغه د مهمو شیانو لکه غنم، لکه پټاټې، لکه لوبیا، نخود یا د نور هغه مهم په اصطلاح باندې شیان چې حیاتي شیان چې خلک ضرورت ورته لري، موږ د خارجه سي را صادرو افغانستان ته او د افغانستان د دې صادري کته چې دا منی ژمي په وخت کې وګوري، دا د بامیان او د نورو ولایتونو د کچالو شي، د پټاټې شي، هغه بيخي ورکیږي. وګورئ یو رقم سره پټاټې د هغه سره راځي، د پاکستان سره راځي، یو رقم به خوند پټاټې دي چې هغه د پاکستان سره راغي، هغه په ټول بازار کې هغه عام دي، یو رقم سپینې پټاټې دي. نو کله چې موږ خپل یو شی نه لرو د هغه د صادراتو لپاره لاقل خپل د وطن تکافو موسی دغه ته وروسته بیا د صادراتو لپاره هغه یو منطق لري، او دغه سي موږ صادرات کوو هغه امکان لري چې د څورو کسو په جیبو کې څورو په یو لږ، مګر د وطن لپاره د بربادي یو سامان دی.
مننه هیواد صاحب. چین ته به مخه کو، د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویاند امام الدین احمدی هیله مند چې راتلونکي اونۍ به چین ته الوتنې پیل شي.
چین ته به ان شاء الله د همدې روانې میاشتې په شلم تاریخ باندې لومړی پرواز وشي چې د سکیجول مطابق نورمال پروازونه به شروع کیږي، هفتوار پروازونه به کیږي. همدارنګه کویت او هند سره هم خبرې روانې دي چې خبرې مثبتې دي ان شاء الله ولعزیز، ژر تر ژره به هند او همدارنګه کویت ته هم مستقیم پروازونه شروع شي.
د طالبانو تر واکمنې مخکې افغانستان چین ته د حواله لارې صادرات کول، که چیرته چین ته الوتنې شروع شي صادرات به ورسره زیات نشي. منصور صاحب، تاسو مخکې د جلغوزو مسلې ته هم اشاره وکړه.
بله، په خو د هوایی دهلیزونو بحث مطرح و، او د هوایی دهلیزونو لارې د یو اندازه سبسیدي په مقابل کې افغان سوداګرو کولای شو چې خپل یو شمیر قیمتي اموال او اجناس چین او ځینو نورو هیوادونو ته صادر کړي، خو سره له هغې هم ډېر ګران پرېوته، ځکه د هوایي دهلیزونو مسله د ډېرو قیمتي او یا د ډېرو د هغو موادو چې ډېر مسؤونیت او تحفظ ته اړتیا لري، لکه اټومي مواد او نور چې په لاره تخریبات رامنځته کوي او ستونزې رامنځته کوي، او یا هم داسې ډېر قیمتي مواد چې هغه په لار کې د ضایع کېدو یا د غلا او نورو حادثاتو خطرات پکې پیښېدای شي د هغې د مخنیوي دپاره. موږ فکر کوو چې اوس به هم د هوایی لارې د افغاني صادراتو قیمتونه په نړیوالو بازارونو کې نه یوازې په چین کې، بلکې دا هم ویل شو چې هندوستان او منځنۍ آسیا ته خصوصا تاجکستان ته به هم پروازونه پیل شي. نو که دغه صادرات پیلېږي هم ګران به تمامېږي. موږ فکر کوو چې باید سیمې له هیوادونو سره، که پاکستان زموږ نه د منځنۍ آسیا لپاره ترانزیتي لار غواړي او د افغانستان په سینه د دوی د لوړ سوناج بارونه او ټرکونه تیریږي، هغه هم ډیر زیات بار کړی وي چې د افغانستان اکثر ټرکونه تخریبوي، د دې په مقابل کې باید دوی موږ ته د واګا بندر ته لار راکړي، دغه چې د چین بندرونو ته لار راکړي، تر څو د افغان سوداګرو مالونه د سړک او د ریل د لارې د وسپنې.
مننه منصور صاحب. د بهیر صاحب نظر به اخلم. بهیر صاحب، منصور صاحب مهم موضوع ته اشاره وکړه. فرضاً دغه اوس کار چې پاکستان ته ځي، آیا طالبان نشي کولای چې په پاکستان باندې دا خبره ومني چې د دې واګه بندر له لارې د خیرات غنم را تیرېدای شي، نور مالونه ولې نشي را تیرېدای؟
دا ډېر واضح خبره ده. په تیر نظام کې چې واسه په تیر نظام کې په انده خبره باندې ډېر بحثونه وشول، د تړونونه ترانزیتي تړونونه د افغانستان پاکستان ترمنځ چې نه کېدل ډېرې ستونزې یې درلودلې. وروسته چې په هغه باندې بازنګري هم وشوه، البته قرارداد تمدید نه شو، په دې چې د جمهوریت وخت کې چارواکي وروسته پوه شوي وو چې موږ باید متقابل وغنه منفعت چې پاکستان ته رسېږي حداقل 50% موږ ته ورسېږي، چې 50% یې موږ ته نه رسېده. دقیقا دغه شی باید وغوښتل شي. هغه دا یو واضح خبره ده چې بس هغه اندازه چې من د ګاونډي هیوادونو که پاکستان دی، ایران دی، ترکمنستان دی، هر هیواد دی، داغو اقلامو ته ضرورت لرو، هماغه اندازه هغوم زمونږ مارکیټو ته ضرورت لري، هماغه اندازه هغوم زمونږ جغرافیه ته ضرورت لري چې د زاین خپل ترانزیت موټر تیر کا. دا خو خله د غوښتل غوړي دا کارونه شي ورسره، دا یو تخصص غوړي، دا مهارت غوړي، دا یو قوي ډیپلوماسي غوړي چې ته د خپل خبرې په خبرې مطرح کې او دغه خبرو د مطرح کولو لپاره ښه اسناد جوړ کې او دغه یو سند یو مشخص پروپوزل په اساس باندې ته خپل وړاندیز ولري او خپل غوښتنې ولري د نورو ګاونډي هیوادونو نه. چې متاسفانه دا کار نشي کیدای با وجود دم په تیر نظام کې جمهوریت البته وروستی کلو کې دغه مسله ډیر زیات کاور شو، د افغانستان دغه انحصار نه خلاص شو چې یوازې د پاکستان په لارې تړل شوی و، د نور منځنۍ اسیا ته لارې خلاص شوی اوس کې چیرې پاکستان خپل دروازې وتړي هیڅ ستونزه فکر نه کوم ډیره زیاته پیدا شي. دغه انحصار نه موږ وتلی یاستو، خو ښه به دا وي چې حداقل فعلا دغه سیاسی یا دغه اقتصادی پالیسی چې وضع شوی و دغه وساتل شي او د دن الله هم من خپل زیات غوښتنه ولرو. دا خو تعامل دی، راکړه ورکه یو ستر ما ته راکړه یو ستر ته درکوم، دغه شی دی، په دغه فرمول په اساس باید دا کار
مخکې.
اما د سیاسی ملحوظات دي زه فکر کوم ډیر زیات به دوی دا توان نه لري چې د پاکستان نه داسې غوښتنه کولی.
مننه. روانه میاشت د هند یو هیئت د هند د بهرنیو چارو د وزارت د یو جګپوړي ډیپلوماټ او منشي جی پی سنگ په مشرۍ کابل ته ولاړ او د طالبانو په وینا د پلاوی له دوی سره ژمنه کړې ده چې له افغانستان سره به د هند صادرات او واردات زیات شي. هیواد څه فکر کوي که د هند صادرات او واردات یو څه بیرته زیات شي، هند به دا غوښتنه نه کوي له طالبانو چې په پاکستان باندې فشار راولي چې پاکستان لاره ورته پرانیزي؟
ګوري راځي دا په ګام په دوه مواقعو کې د دې یو کتنه وکړو. د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې د یو هوایي دالیز خلاص دي، یعنی په هغه وخت کې هم هغه د پاکستان څخه غوښتنه کړې وه چې د زمين لاره خلاص کړي، په وخت کې دا چې هغه د خلکو په سترو کې خاور واله او خلک یې په یو بل شي باندې مصرفول شي، دا غوي هوایي دالیز مې تخلاص کړي. انګوري استول شپې تر کوي باندې د انګور یو کیلو راتلی هلته په هند کې خرڅوله او موږ ته په یو سل څلوېښت افغانۍ باندې یو کیلو د انګور قیمتې تر غو چې هغه رسېدی دغه ته هندوستان ته رسېدی. نو هغه په هغه وخت کې کامیاب نه و. په دې وخت کې خو طالبان حکومت په رسمیت باندې نه دی پېژندل شوی. دوهم د طالبانو انفلوئنس د افغانستان په ټولو ادارو کې دومره قوي دی چې حتی که د افغانستان د اوسنیو چارواکي یو نفر هم د پاکستان په خلاف باندې خبرې کوي، هغه سبا لکه جنرال مبین یو چا وویل چې هغه ایسته کوي د پاکستان په خلاف باندې څه ویلي وو، نو دغسې دا اداره چې دوی دا مکمل ډېر قوي پاکستاني انفلوئنس تر لاس لاندې دي او دوی نشي کولی چې دغه غوښتنه ځینې وکړي. پاکستانیان د اوسې موټران روان دي آسیا میانه ته، دوی خپل توکي اخلي آسیا میانه ته او د آسیا میانه ته د ازبکستان او تاجکستان څخه دوی توکي راځي د افغانستان څخه تیریږي پاکستان ته. خو د انصاري صاحب د خبرو په تایید باندې خالي دغه را تیریږي، غنم خیراتي غنم را تیرولای شي خو نور شانس اجازه نه ورکوي.
مانا نه هیواد صاحب، البته زموږ میلمه زموږ میلمه منصور صاحب دی، انصاری صاحب نه. نو منصور صاحب ته به ورشم. منصور صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا ممکنه ده چې طالبان له پاکستانه دا غوښتنه وکړي چې هند ته لاره پرانیزي؟
ولې نه؟ نړیوال ډیپلوماسي، نړیوال اړیکو او بینالدول روابط او اساسات همدا دي چې هغه د پنجاب او د پاکستان په اصطلاح کې وایو، هغه په خپل وایي چې کوچ لوکوس دو ته واخله تراکا. نو کتي زمونږ نه د غومره لویا لار دومره اوږده لار کاغه ترکمنستان ته وي، کاغه تاجکستان او ازبکستان یا د منځنۍ اسیا او روسیې او ختیځ اروپا ته وي، دا موږ په مفته کې پاکستان ته ورکولی شو. نو که د ورورۍ خبره وي، د اسلامي ورورګلوۍ چې دوی همیش دعوه کوي او شعار یې دی پاکستان کا مطلب کیا، لا اله الا الله مدل تخم یو اسلامی نظام او اسلامی حکومت د اسلامی ټولنه ده. د دې ټولنې سره باید د اخوت او ورورولۍ په بنیاد تعاملات ولري. د چل فریب دوکې د خپل ګټو اساسات نور باید پرېږدي او د اوم کې استراتیژیک مسائل نور باید هیر کړي او د افغانستان د ملت سره د دښمنۍ لارې پرېږدي. موږ به صرف د هندوستان لار ته نه وغواړو او ممکن د ګلګت د لارې د چین په طرف هغه هم په اوړي کې امکان لري ځکه په ځینې کې هلته واورې پرتې دي. نو دغه لاره ډېره کمه ده، تقریبا 500 کیلومترو شاوخوا راځي، مګر موږ دوی ته تر 0 کیلومترو پراخې لارې ورکوو. دوی به موږ ته یو هیواد ته لار راکړي، موږ دوی ته لسګونو هیوادونو د منځنۍ آسیا او د ختیځ اروپا هیوادونو ته لار ورکولای شو. د دې تر څنګ چې واګا بندر ته باید د اسلامي امارت مسؤولین یا د افغانستان د اوسني حکومت چارواکي په دوی فشار راوړي او په بدل کې دغه لار واخلي. د دې تر څنګ چې باید د گوادر بندر او د کراچۍ بندر ته ستونزې چې هغوی راپېښوي، کله به هم پخوا کتابونه هلته بند وو او رطوبت به خراب کړه، لمرونه به خراب کړه، کله به هم د سوداګرو مالونه په سمندریزو بندرونو کې بند وو او هغه به خراب شو. دا مسایل باید د دوی سره په ډېر وضاحت او صراحت
منصور صاحب
او په ډېر تعقیب کې منصور صاحب ګټې خوندي شي.
په داسې شرایطو کې چې په کابل کې واکمن حکومت نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی، له نړیوالو سره رابط نه لري، او که چیرته په مقایسوي شکل دې ته راشو چې تر دې نظام مخکې نظام له نړیوالو سره ډېر روابط درلودل او د لسګونو هیوادونو پوځیان هم په افغانستان کې، چې په هغه شرایطو افغانستان په پاکستان باندې خپل تجارت ونه مانه چې لاره ورته پرانیسي، اوس په نو ولې ورته پرانیسي؟
موږ فکر کوو که چیرته د میوچوال انټرست یا د دوه اړخیزو ګټو مسله مطرح وي او دا مطرح ده په نړیوال اقتصاد کې، په نړیوالو اړیکو کې او په ډیپلوماسۍ کې، چې د ډیپلوماسۍ د ملتونو ترمنځ د ډیپلوماسۍ اساسي او مهمه برخه اقتصادي تعاملات او راشه درشه ده، سوداګریز تعاملات او راشه درشه دي. که په دې برخه کې دوی زموږ نه څه غواړي مقابل کې باید تراکي، د دوی په خپل فورمول د مخکې اشاره وکړه د پنجابي فورمول او د مقولې په اساس کوچ لو کوچ دو، موږ چې څه ورکو باید زموږ حکومتونه زموږ ملت په دوی جدي فشار وارد کړي او دا ناشونه نه ده. پخوانی حکومتونه به ممکن د سہولتونو نه کار اخیستو یا ځینې مسؤولین شاید پاکستان تالی چټي وو، اوسنی حکومت ځان خود مختار ګڼي. دوی وایي چې موږ د نړۍ اته څلوېښت هیوادونو ته ماتې ورکړې، موږ نه یوازې اته څلوېښت بلکې ټولې نړۍ ته، چې همدا پاکستان هم د امریکې سره ملګری وو، د منځنۍ آسیا هیوادونه او روسیا او دا نور هم د هغوی سره یا همغږي وو یا په عمل کې ورسره شریک وو. نو کله چې دغه داوا د خود مختاري او د استقلال کوي، باید په استقلال د افغانستان د ملت د دې خاورې ملي ګټې تاریخي ګټې خوندي کړي، کاغه سوداګریزي دي، کاغه علمي دي، کاغه فرهنګي دي، کاغه د افغانستان د معدنو او د اوبو مسله ده. د اوبو موضوع دا اوس چې دا د برتری مسله مطرح کیږي، زموږ پراخه اوبه پاکستان ته روانې دي بی حساب او بی کتابه. حال دا چې د یو متر مکعب اوبو قیمت په نړیوال بازار کې جناب ایواز تشریف لري، او هغوی په دې برخه کې د دوی انسټیټیوټ افغانستان د نوین پراخه چیلنج کړي. ایواز صاحب کېدای شي په دې برخه کې د ایران او د افغانستان او حتی منځنۍ آسیا ته زموږ د اوبو په قیمتونو او د دې په ارزښت خبرې وکړي. په نړیوال مارکیټ کې د یو متر مکعب اوبو قیمت غالبا $2 دی. پاکستان ته زموږ یو تقریبا 10 میلیارد متر مکعب اوبه د کال کې د میاشتې روانې دي. دا که موږ حساب کړو دوی باید موږ ته 3 میلیارد نه زیاتې پیسې افغانستان ته راکړي، یا د دې په مقابل کې نور هغه امکانات او سہولتونه چې پاکستان لري باید افغانستان ته ورکړي. د برتری مسله چې یادیږي ذکر کیږي، دلته باید زموږ حکومت ډیر په دقت او جدیت سره لوبه وکړي. دا اقتصادي معامله ده، که چیرته داسې وي چې جنس په جنس و زمونږ نه د پدریو میاشتو کې نږدې 350 میلیون ډالر د ډبرو سکاره پاکستان ته دي، او هغه په د دې په مقابل کې هغه خپل بې کیفیت مواد مونږ ته راکړي. په دې سره دوی د ډالرو راتګ افغانستان ته د غیم خنيسي هڅه کوي چې کلدار د دې معاملې اړخوي، او یا افغانۍ نو ضرور ده چې دوی به کلدار په معاملاتو کې استعمالوي، د ډالرو مخه بنیسي، کلدار به د افغانۍ په مقابل کې لوړیږي، د ډالر مقابل کې به لوړیږي، او زموږ سوداګر به ټیټ راځي او دوی به پورته راځي. ضرورتونه ډېر سم دي، ټول مسایل باید په ډېر دقت او جدیت سره د افغانستان حکومت په ملي ارزښتونو ولاړو مسایلو باندې کار وکړي او په دقت سره په مخ لاړ شي.
مننه. د خبرونې ورستیو شیبو ته رسیدلی وو، په ډیرو لنډو په یو څو ثانیو کې به د بهیر صاحب نظر واخلم. بهیر صاحب، که په لنډو باندې داسې تاسو یو ډیر ثانیو کې دا ووایاسي چې څرنګه کېدی شي چې د افغانستان صادرات او واردات بهتر شي او داسې شي چې افغانان خپلې ګټې پکې خوندي کړي. که څه هم سوال لوی دی، خو په لنډو لسه.
اول د موږ په اقتصادي دولت کې، په اقتصادي سکتور کې یو قوي متخصص تیم باید را ایجاد شي. دا متخصص تیم باید د موږ د ملي منافع ټول باید تعریف کړي، اقتصادي ملي منافع تعریف شي، او دا په اساس باندې موږ د خپل د ګاونډیانو سره تعامل کې شو، یو څه ورکو یو څه بتري اخلو. که چیرې د لار د ترانزیت مسله ده یا د صادرات او واردات مسله ده، بدون له دې موږ نشو چې هیڅ نتیجې ته ورسیږو.
ډیره مننه. دریاخان بهیر د اقتصادي چارو کارپوه، عبدالله هواد د اقتصاد ډاکټر، او د چارو کتونکو صدیق منصور چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. تر بلې خبرونه مو خدای مل.
सवे दे चमन चमन तगे दे वतन वतन सवे दे चमन चमन हे पाके उबवाड़ी विना विना नवाड़ी जंगा जता नवाड़ी नु जंगा 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 जता नवाड़ी नु जंगा 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 जता नवाड़ी جنگ تڑے دے زخم خوب اڑے دے او ڈیر جنگ تڑے دے زخم خوب اڑے دے سول ستارا تغواڑی سول ستارا تو سول ستارا تغواڑی سول ستارا تغواڑی خی پاکی اوبغواڑی وینا وینا نغواڑی جنگ زتا نواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نواڑی अमन लुई वाड़ वाड़ी अमन लुई वाड़ हो अमन लुई वाड़ वाड़ी अमन लुई वाड़ वाड़ी खी पाकी उब वाड़ी बिन बिना न वाड़ी जंग जता न वाड़ी नु जंगा जंगा जंग जता न वाड़ी नु जंगा जंगा जंग जता न वाड़ी وطن افغان وطن او بول جانان وطن او دا وطن افغان وطن او بول جانان جانان وطن ڈکل منی زڑ غواڑی ڈکل منی زڑ ہو ڈکل منی زڑ غواڑی ڈکل منی زڑ غواڑی خی پاکی اوب غواڑی وینا وینا نغواڑی جنگا زتا نغواڑی نو جنگا 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 زتا نغواڑی نو جنگا 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 زتا نغواڑی
آزادی رادیو پلانڈو چپو
آزادی رادیو پلانڈو چپو پر شپارس اشاریا اوہ
نولس اشاریا اتھ
سلور وشت اشاریا اتھ
او یو دیرش اشاریا شپجو میترو او ریدالیسنگ موسیقی